ځوانانو خبرونه. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې مو د داسې یو ځوان له ژونده خبرو چې ډېرو مرې د کتابونو تر څنګ تیر کړی او تازه یو کتاب هم چاپ شوی. په دویمه برخه کې د هغو زده کوونکو په اړه خبرې کوو چې درس یې نه زده کیږي.
سره پوری چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډیر زیات ترنه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې خی نګدی ملګری قاری ګل بولی خو په فرهنګي او ځې کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نوموړی په 1980 میلادي کال کې د لوګر ولایت مرکز پولی علم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پېښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو تر څنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی و او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، اته وایي چې پلانې ماته داسې وویل چې ته دې به دې زوی باندې سبق وایې، دی یو دی نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نه شي ګټلی. ځکه زموږ ډېری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هېڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورزه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه، یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تره ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تور یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د واشنه په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی و او کومې پیسې راغلی وې، زما برخه پکې 1100 to 1150 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه له همدغه 1100 to 1150 کلدارونه پیل شوې وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندوی ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندوی ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده په دې جریان کې ما سلګونه، حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلي دي او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلي دي. ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډېر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړي چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې رازده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې او ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ما ته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم رازده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه او څنګه بهترین خوشاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپلې او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړي چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.
ما چې په کتابخانه کې کوم 19 عمر تیر کړی دی، د زاړه ماین د دښتونو زاړه کتابچه، د هغه عمر حاصل او یې بردی چې ژور لیدونه پکې راټول شوي دي او په دې کې شاوخوا 3850 ژورې خبرې او د نړۍ مشهور متلونه او نورې ژورې خبرې دي چې پوهانو له لسګونه کلونه تجربې وروسته لیکلې دي. او د هغوی د تجربو نه چوړ ما په وړو وړو کرښو کې راټول کړی دی چې یو وړه کرښې کولی شي د یو چا ژوند ور بدل کړي. مثلا که چیرې یو ځوان په تورو تیارو کې راګیر وي، د نهیلۍ ښکار وي، د دغه کتاب وړې وړې کرښې کولی شي چې ژوند یې ور رنګین کړي او وځلوي. او په دې کتاب کې د پوهانو د تجربو هغه حاصل په وړو وړو کرښو کې راټول شوی دی چې هر کرخه زما په ان باندې ژوند بدلون کړه. زه د اورهان په موږ د یو کتاب د سر خبره هر وخت ملګرو ته کوم چې هغه په کې د کتاب په پایل کې لیکلی دی او ما یو کتاب ولوست زما ژوند را بدل کړ. بالکل کولای شي کتابونه د انسانانو ژوند ور بدل کړي، په ځانګړي ډول په داسې حالاتو کې چې انسانان د نهیلۍ ښکار وي، نهیلي شوي وي، ډول ډول خفګانونه ولري. کتاب یوازینی شی دی چې هغه کولای شي یو څوک له دغه ډول نهیلوی نه راوباسي، ژوند ته وهڅوي، مینې ته وهڅوي، خپل ځان ته ورپام کړي. د دې کتاب لوستلو ځوانان زده کولای شي چې څنګه په ناخوالو کې ژوند وکړي، یعنی دا ور زده کوي چې په ناخوالو کې هم ژوند کېدلی شي یوازې د هڅې او هیلې لمن چې پرې نږدي.
مننه سهار صاحب، که دا راته ووایه چې دا محتوا مو څنګه راټوله او کتاب کړه.
ما به چې کله هم په کتابخانه کې کتاب لوستل، ډېر کله به ما له چاپ وړاندې کتابونه لوستل چې یعنی هغه کتابونه به له چاپ شوي نه ول، موږ به د هغو پروف لوستل او ایډیټ کوو بم. ما به د کتابونو همدغه ژورې خبرې له ځان سره یاد کولې او لیکلې به مې، او کله کله به مې په خواله رسنیو کې هم له دغو کرښو نه یوه یوه کرښه خپروله. ډیری ملګرو زه وهڅولم او غوښتنه یې وکړه چې د کتاب په بڼه باندې دا چاپ کړو. بیا په 2022 کال کې موږ یوه وړه هڅه وکړه، یوه وړه برخه هم د دې کتاب چاپ هم کړله، خو هغه ډیرو خلکو ته مو ونه شوای رسولی د یو څه ستونزو له امله. بیا مو دا پلانو کوښښ وکړ چې بشپړ د کتاب په بڼه کې دغه ټول ژورلیدونه چې ما راټول کړي دي دا چاپ کړو چې درې برخې لري. یوه برخه ژورلیدونه دي، بله برخه خپل زوی ته د جاکسن براون د ژوند وړې لارښوونې یوه برخه ده، او بل د ټولې نړۍ له متلونو نه، ما د متلونو د نړیوالو متلونو یو غورچان راټول کړی دی چې هغه د ټولې نړۍ متلونه کتاب کې پخوا چاپ شوی دی، او ما دلته بیا دوباره د هغه یوازې غورچان راټول کړی دی چې شاوخوا 55 مخه هغه پکې کیږي، او ټول بشپړ کتاب 456 مخه دی. او زما په اند باندې که چیرې هغه ځوانان چې له مطالعې نه لري دي، یا مثلا نشي کړی چې ښه مطالعه وکړي، یا مطالعې ته زړه نه کیږي، دا کتاب کولای شي دوی په مطالعه باندې راولي، کتاب لوستلو ته وهڅوي، او لدی کتاب دوی دا زده کړي که چیرې موږ کتابونه ولولو موږ هم کولای شو دغه سی یو کتاب ولیکو، او یا داسې یو څه ترې نه زده کړای شو چې آغاز موږ خبرې د نورو د هرکلی ورکړي. چې کله موږ نورو ته خبرې کوو نو زموږ په خبرو کې داسې نوي څه وي چې هغه زموږ خواته راکاږي، او زموږ خبرې ورته نوي او زړه راښکونکي ښکاره شي. دا ډول تاسو بلی دلی وی ډیر ځوانان د خواله رسنۍ هم له کتابونو لري کړی دي. کچېری دغه ډول خوندور کتابونه چې دغه هر یو کرخه دومره راښکون ولري چې هغه د اړ کړی دي چې کتاب ولولي، نو دای به کولای شي چې نور کتابونه هم ولولي، او لزانه داسې یو څوک جوړ کړي چې پراتلون کې دای په خپل یو خلک کول شي، او یا په دې ټولنه کې یو اغیز ولرلی شي، خې پریکړې وکړای شي، او د خبرې تنور خلک غوږ ونیسي.
تاسو مخکې هم په خپل خبرو کې دا یادونه وکړه چې دا کتاب د ځوانانو لپاره ډیر څه لري، خو غواړو لګ نور معلومات هم راکړي چې ځوانانو ته نور څه دی پکې.
د زړه مېند د دختونو زړه کتابچه کې څومره وړې وړې خبرې راټولې شوې دي، په هغه کې ډیرې د ځان جوړونې په اړه باندې دي چې څنګه یو څوک کولای شي خپل ځان ته پام وکړي او خپل ځان جوړ کړي. مثلا په دې کتاب کې یو خبره ده د چارلي چاپلین چې زما ډیره زیاته خوښه هم ده. د ځان په اړه د هر چا لمړنۍ مسولیت ده چې پرې نږدې بې وزله او بې پیسو شي. یو ځوان هله خوشحاله ژوند ته رسیدلی سي چې د اقتصادي خپلواک شي. تر څو یو ځوان اقتصادي خپلواکي نه وي ترلاسه کړي، ته خوشحاله ژوند نسی لرلی. په دې کتاب کې داسې هڅونکي خبرې شته چې هغه ځوانان هڅوي چې څنګه خپل ژوند په خپله جوړ کړي. ډېرې ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه د خپل خپلوانو لاسونو ته ناست وي، د تره ورور پلار، حتی د موبایل د کریډیټ لپاره هم دی پیسې نه لري، ځکه د کله هڅه نه ده کړې. داسې خو په دې کتاب کې داسې خبرې شته چې هغه وړې وړې خبرې یوه کرښه د ژوند بدلولی شي، او ژوند بڼه یې یو ښه لوري ته سیده کولی شي.
مننه سهار صاحب کوست دی کتاب یو څو خې خبري را سره شریک کړی.
زبې یو څو جوړلیدون هم تاسو ته ولولم. یوازې ورستۍ پوړی ته د خطل کوخخ مکړه. هل ته چې ورسېدی لبیر تر حرکت کېدن پرته بل لار نشته. په هر پوړی کې خپل خوند دی. ژوند پکې وکړه او خوند ترې واخله. یاده هر ورځ داس څول ولا چې هیڅ څوک نه ولې. د داسې څه په اړه فکر وکړه چې هیڅ څوک په اړه فکر نه کاندي. داسې یو کار وکړه چې هیڅ څوک کوم ته په اسانۍ زړه نه کوي. هیڅ خوند نه کوي چې انسان تل د نورو پیښې وکاندي. په خپل زړه کې دې تل داسې یو هیله ګرځوه چې له نهیلۍ دې راګرځوي. موخو ته د رسیدن لارې اغزنې دي که وایې نزغمې نشي ورسېدی. او تر ټولو خوندوره یې دا چې مثلا د یو ځوان ژوند په ډېر اسانۍ باندې که چیرې دی لږ ژور فکر پرې وکړي او دغه یو دوه کرښې ولولي نو د ده ژوند ور بدلولی شي. د نورو لپاره ژوند مه کوه، تباه کوي دي. ژوند پر هغو تر ټولو ډیر غمېدلی چې د ځان په اړه د نورو په انګیرنو پسې ګرځي. زموږ ډیری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه ژوند د دې لپاره کوي له ډیرو ښو کارونو نه په دې خاطر باندې راګرځي چې وایي ته ودرې پلانکۍ به څه وایي، ته ودرې خلک به څه وایي، خپلوان به مې څه وایي. د دوی دغه نوښت هغه کومه ماده چې په ده کې وي یا دی په اړه باندې فکر کولی شي یا دی دغه توان لري چې هغه کار وکړی شي دغه د خلکو خبرې له دینه راګرځوي. نو که چیرې دغه سی وړې وړې خبرې دی په کتابونو کې ولولي زه ډاډه یم چې دی به بیا خپل لار په خپله ځان ته سیده کوي او خپلې پریکړې به خپله کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په یو ټولګي کې ډیر زده کوونکي درس وایي خو ځینې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي او ځینې بیا وروسته پاتې کیږي او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغه زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیریږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د ښوونځي په مهال درس نه زده کیده. دا چې ولی له دی اورو
یو د مکتب فشار د سونو یو د کورس وځي بیا بله ورځ سي کورس یو میاشت خلاص ولا سي کور کې پښتنه کوله یو د ډال له خطره سي پلار ډارېدلو سم جواب نه سم ورکولای شیان موږ خپل خز د کړې اوس سم زده سي پلار ته کېناستل شي پښتنه کول دیار میاشت به پښتنه شکول سي هغه به سي ورته کېناستل چې مزدا هغه به دی اده وتل بیا وهل به ټکول به نوم به مراد باندې کې خود اس تقیر اور به بیا سي کورس تلل د زړه کورس نه کې سي کورس تلل سي مکتب ته
دا وم ټولګز د کوم که راشد بیا ځینی خون کې هم ګرم بولی چې په سمه توګه تدریس نه کوي ځکه د په سیر ډیر ځکونکې لا نور هم لا درسونه زړه توري کړي.
استادان دی یوار درته درس تشریح کوي کرا کې نه الته نوټ وای چا ځنه وي خو ته نه وای دا څنګه زده کنه سیز دا دې نه وحی دی ټول سمفیان الته ناشتي شرمی د څنګه ما وحی الته استاد لار سی بیا ټول زوای دیو سم نام ژتوري استاد نام بخي زرم نه کی سر مکتب تلارس.
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي. خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چېرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لخته ده چې هر خواته یې کږی هغه کږیږي. ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنې موږ یې کوی شو چې راسته یې کړو یا یې چپه کړو یا څه رقم یې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کنه یو ځي داخلي دی باید هماغه کار وکړي. دای باید لوبي وکړي د لوبي په وخت، دای باید خوب وکړي د خوب په وخت، دای باید درس ووایي که یې نه وي ته باید داسې زمینه سازي ورته وکړي چې دای درس ووایي. مطلب د ډب او ادب کې سا وسترې وتلې ده که چېرته موږ ماشوم تهدید کو وی وی ټکو چې ته باید تنا درس ووایې بل باید هیڅ ونه وکړي. د ماشوم هغه فطري غوښتنې موږ ورو وژلې. اغه ماشوم زیدی رو مخته کیږي، اغه هیڅ کله اغه ته چې کوم شی تر غوړی اغه کار نه کوي. تا په مخ کې باندې شو کی خونځي ته بم لاړ شي بیرته بم راشي مګر مغه به درس نه ویلای.
ځینې زده کوونکي داسې هم وی چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت درس نه زده کېده، خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو، همدا ورته چې ول تاسو درس نه کوئ، موږ وی وهلو تحقیر کولو وی. خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او موږ ته وی ښه درس راته ویلې، هر ځل به درس سره تکرارو، روزمره به موږ تللو کورنۍ ته دنده به کتل، هغه به هاپرین راکو او کوم درس هم سنو زه بیا به راته تکرارو، تیر درس به تکرارو، نو درس به تکرار تکرار، زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکرارو.
ډیر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دوی ټولو آی کیو یا د هوش یا د ذکاوت اندازه یې درته ساده وایم، دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري، یو شاګرد کیدای شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی، یو څه زده کی، او یو زده کوونکی کیدای شي چې په څو وارې هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کی. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي د خپل هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولای.
ما خپل داسې هڅه کړې ده چې اول داسې درسي چاپېریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره. دوی راکینوم درس وایي، زه خپلم کتاب وایم او دوی هم هڅوم. ما رویم داسې داسې وسره چې زه خپله دوی سره ماشوم کیږم، یعنی نه دی یو دیکتاتور پلار په صفت باندې نه غواړم چې الته په ښوونځي کې دوی تهدید شي. عموما په افغانستان په ښوونځیو کې دا یو معامله ده چې اوس هم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځان نه بولي، حتی په دې شخصي ښوونځیو کې هم داسې دي. زه غواړم چې د یو مهربان پلار، د یو مهربان ملګري په صفت باندې دوی سره اوسم، حتی دوی ماته عادي ستونزه ووایي، عادي مشکل ووایي، زه له دوی سره مرسته وکړم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولی ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید د خپل ماشومان وګوري، د خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې 15 ماشومان دي، په 15 کې 3 درس نه وایي، 2 وایي. دغه 3 ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ولې لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې په رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري، یا مور و پلار وډار شي، ورختایي ولري، هم درس نه شي ویلی، او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې، چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بیلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به زده وي، خو صرف که بهغه نه شي اظهارولی، تختې مخې ته به نه شي پورته کېدلی. دغه باید ډاکټران ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي هغه رواني حالت یې. که چېرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه هم اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري، یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډارېږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چېرته ناروغ نه وي، په هغو برخو کې، په هغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
دا چې له هغو زده کوونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس نه زده کوي، او که چیرې کورنۍ یا ښوونکي زده کوونکي د درس نه زده کولو په خاطر وهي، پایلې څه کیږي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یو متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې لدې چې یو ماشوم ښوونځي ته داخليږي، مخکې د ښوونځي داخلو سره سره باید په کور کې کار وسي، په ټولنه کې کار وسي، د کودکستان کوم مراحل چې دغه باید باندې نظر کې ونیول سي. بیا چې کله ښوونځي ته ماشوم راځي، باید نسبتا لږ آمادګي ځان سره ولري. د دې سره خوا کې ښوونکي باید په مسلکي توګه د زده کړو چارې په ښوونځیو کې مخته بوزي. هر ښوونکي مخکې لدې چې هر درسي ساعت شروع کړي، که هغه په هر ټولګي کې وي، په هره درجه کې وي، باید یو ارزیابي له شاګردانو نه ولري چې زما شاګردان په کومه کټګوري کې دي، کومو برخو کې دي، دي د دوی د زده کړې د اخس د سټیج لیول په کوم مرحله کې ده. په همغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کی او درجه بندي کی لغنه ورسته به درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مختبوزي. ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولای شي شاګرد واخلي. فرض مثال یو موضوع ده کولای شي شاګرد په عملی کار سره واخلي، یو بل موضوع ده کولای شي شاګرد په تمثيلي بډه سره واخلي، یو بل موضوع ده کېدای شاګرد په تشریحي بډه سره واخلي. ولی استادان زمونږ هغه موضوع نه درکوي چې شاګرد دغه موضوع په کومه طریقه سره درکوي، له کومه طریقه سره ښه کولای شي زده کړي. نو دا مهمه ده استادانو ته زمونږ چې هر موضوع درکړي، هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوري د هر سوي د هر سن شاګرد وي په کومه طریقه زده کوي. له دغه نه باید استادان استفاده وکړي.
کچېرې یو زده کوونکی چې درس هم نه زده کیږي ووهل شي یا تحقیر شي په صنف کې په کور کې، آیا دی به مجبور شي چې لاړ شي درس ووایي که نه نور به هم له خپلو درسونو سره رابطه کمزور شي؟
له بده مرغه به زموږ په ټولنه کې داسې یو ګمان ده چې زده کړه بدون له وهلو ټکولو نه ترسره کیږي، او ښوونکی کوشش داسې کوي چې همیش خپله مهمه موضوعات له تاوتریخوالي سره له شاګردانو سره مخته بوزي، در حال کې چې دا برعکس نتیجه لري. که موږ نړیوالو اداراتو کې مثلا نور پرنسپونه چې موږ ګورو، دوی داسې طرحې جوړې کړي دي چې له غنه د تاوتریخوال نه بغیر ماشومان کولای شي ښه زده کړې ته لاسرسی ولري. تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره سیاغ زده کړې وړاندې کوي، نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري. لغنه ورسته باید هغه د درس کوم مفردات چې د غزان سره مخکې تر مخکې د معلوم کړی وي چې کوم موضوع کې د شاګرد ډیره سختي، کوم موضوع کې د شاګرد ډیره اساني. هغه سخت موضوع باید داسې میتود سره مخته بوزي چې هغه ماشوم ته سخته تمام نه شي. ولا اگر کوم موضوع سختي، دا مسلکی وړتیا به دوستا سره موجود دي. فرض مثال ګروپی کارونه دي چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته. فرض مثال موقعیتونه چیندي چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته. یو شاګرد چې په اول د حمل په میاس کې چې په کوم چوکي کې نه تر امتحانونو پورې په مغه چوکي باندې نشي، در حال کې چې نوې میتودونه کې داسې ویل سوي چې باید موقعیتونه تغیر سي او استاد په یو طریقه زده کړه ورنکي. زموږ استادان چې دي همیش لکه د اول ټولګي د دوم ټولګي د متوسطه د کلاس ده په یو میتود درسي باندې مخته دي، او دغه تجربه زموږ خوند کې کړم نه ده. زموږ خونکو یوازنی تجربه یا تاوتریخوالی تجربه کړې ده. کاغه منفی اړخو کاغه مثبت اړخو، منفی اړخ مخې دی چې هغه شاګردان ښه اخس نسی کولای، همدا دوی ته مثبت کاری چې ما شاګرد وو هغه خلک کېناست په دې معنی چې هغه ښه کړو ته متوجه ده، در حال چې هغه زده کړو ته متوجه نه ده. هغه تحقیر سوی ده په هماغه ساعت کې، هغه یو ډول ذهني رواني فشار لاندې ده. ولی استاد داسې قیاس کې د شاګرد ماته متوجه ده. نو دغه طریقې چې دي دوی باید همیش داسې په دوراني حالت کې میتودونه دوی استعمال کړي، له میتودونه استفاده ونه کړي، او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډیر اسانه دي هغه د شاګردانو د سبب مطابق هغه اسانه موضوعات دي کولای شي چې مثلا هغه شاګردانو سره خوا په خوا کینی چې بل شاګرد کېدای شي لږ ذره کم ذهن یې سره بل سره مرسته وکړي.
کورنۍ باید له دغسې زده کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درس نه زده کیږي؟
تر ټولو مهم فکتور چې د کورنۍ ده. زموږ تاسو سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاګردان ډیر کم وخت په ښوونځي کې تیروي، ډیر وخت یې په کورنۍ کې تیریږي. کورنۍ کولای شي چې له خپلو شاګردانو سره کار وکړي، هغه هم په دې صورت کې چې کورنۍ له ښوونځي سره ښه اړیکه ولري. له بده مرغه زموږ ښوونکي چې دي له کورنۍ سره بالکل اړیکه نه لري، او یا کورنۍ خپل ځان دومره مصروفه ښکاره کوي چې ښوونځي ته بالکل نه ورځي په ټول کال په جریان کې، در حال کې چې موږ د معارف په سیستم کې همدارنګه نړیوالو ادارو چې کوم پرنسپونه وړاندې کړي دي، هغو داسې وایي چې تاسو باید د کورنۍ د والدینو شوراګانې ولرئ، میاستنۍ جلسې ولرئ، او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف ده چې ښوونځي ته لاړ شي له شاګردان له استادانو پوښتنه وکړي چې زما د شاګرد مسؤلیت او احساس درک په کوم اندازه کې ده.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
د آزادی میلمه.
اول که خپل نوم راوه.
نوم پدرم احمد ده.
پدرم احمد ده کوم ځای اوسیدونکی یې؟
زه غزنی.
تاسو یو هنرمند یاست؟ تاسو ډولک ژغوئ؟ دغه ډولک تاسو له څومره وخته ژغوئ تر اوسه پورې؟
دا ډولک صاحب تقریبا 40 کاله کې زوم.
اول څه د ډولک را شروع کاوه؟ عمر دې څومره وو او څنګه دې را شروع کو؟
دا صاحب زه لس کلنه وم صاحب کابل کې مې دا ډولک شروع کو په دې کار پایلو.
څنګه دې را شروع کو؟ مثلا دا د شوق وو، دا ستا مجبوري وه، دا ستا خواهش وو، غوښتنه دې وه، څنګه دې را شروع کړه؟ اکثره ته وکي
ډولک څه مې زده کو. زه لس کلنه بیا په کابل کې وم، دا په دې دولک باندې ما شوق و زه ولاړم زده مې کو. بیا تقریبا یو نیم میاشت دوه میاشت درې میاشت زه شاګرد وم کوچه خرابات کې شاګرد وم. بیا د دولک مې زده کو. بیا لغې بعد ذاتی وادو ته تلم کابل کې ساس کو لغې زه کرالو دلته تر دې جایه.
په هنر کې ډېر شان دي رباب ارمونیا مطلب موږ په پښتو کې تقریبا ما چې اورېدلی دي له هنرمندانو شپږ شپېته که څلور شپېته داسې حالې دي چې هغه په د افغانستان کې غږول کېږي. تا ولې دغه ډولک پکې انتخاب؟
ډولک خو په دې انتخاب کې شوق مې و پوسوې شوق مې و. ما په موسیقي کې ډولک مې زده دي تبلا زیربغلي باجا دا څو شیان ما زده دي.
خو هغه زیات شوق سي دغه له ډولک سره ده؟
ډېر شوق سمې ده هغه له تبلې سره ده. هغه جوړه تبله نه ده زه هغه هم غږوم.
له دې پرته چې موږ نورې پوښتنې وکړو یا نورې غږېدا وکړو یا مطلب نور په مخ سره لاړ سو که ته دغه د خپل پند ښکاره کړې راته مثلا ډولک لږ راته ووایې.
دا ګرده نومېږي دا تالس ده
دا اوس درته وایم ته کومه نغمه
پولیسې
ډېر په زړه پورې ډېر ښه. دې ته ولې ګیتا وایي؟
دې ته ګدا په دې وایي چې دغه نوم یې ګدا ده پوسوې. دا راغلې له پخوا دغسې نوم لري دغسې حساب لري دغسې قاعده لري موسیقي م دا دغسې هر پرده یې نوم لري هر تال سې وایي هغه نوم لري.
زه داسې فکر کوم چې دغه کوم نوم چې تاسې واخیستئ داسې ده لکه دا چې د هندوستاني موسیقي یا دا نوم له هندوستان راغلی که دا د افغانستان د موسیقي خپل نوم ده.
یا دا د افغانستان خپل نوم ده خو په هندوستان کې هم دغه شی ده او دغه یو شی دی. افغانستان ځانته دی هندوستان ځانته دی خو بیا په هنر کې په تال کې په دې شیانو کې یو دی. دا ګداسې ده دوریم دغسې ده دلته هم دغسې.
ته اول سې د شروع کوو تا خبره وکړه چې زما ډېر شوق ور سره د شوق تر څنګ تاسو کله داسې په مسلکي ځایونو کې هم هلته برخه واخیسته یا هم هغه شاګردي وکړه یا هم استاد څوک درلودو چې موسیقي درته زده کړي؟
وو والله استاد مې مو خو زما مسلک دغه دی پوه شوې. مو کسب دغه دی کار هم دغه دی.
یعنی داسې ده چې ستاسو په کورنۍ کې نور هم څوک دغه کار کوي؟
والله کورنۍ کې څوک نشته خو نور خپلوان هم ډېر دي ما هم له غوچ زده کړې.
دغه موسیقي کله چې ما ځینو هنرمندانو سره خبرې کړې دي هغه داسې وي چې ځینې وخت دی هغه موسیقي د لیونتوب یا د جنونیت تر حده پورې دی پکې غرکېږي دی پکې جنون ته رسېږي پکې. تاسې کله کله دا ډولک وایې داسې پکې جذبه دې اخلي پکې غرکېږي که څنګه یې؟
والله خامخا موسیقي قصوره کمه دي اوس که بعض خلک وایي چې موسیقي په سمه طریقه باندې ورسي یا ورور کوم غیر شایان پکې یاد نسی خو موسیقي توان نه لري خو بیا څه مقصد کومه دغه پکې راسي بیا توان لري مقصد.
داسې نورې خبرې وکړو له تاسو څخه یو بله داسې نغمه اورو په دغه ډولک کې چې ستاسو ډېره خوښه یې. ډېر په زړه پورې ډېر. دا درته معلومېږي چې دا اوس کومه نغمه ده؟ موږ دې ته کوم نوم ویلی سو؟
دا صاحب یو آواز پکې راځي هغه به زه درته وایم چې د احمد ظاهر دی باز آمدی ای جان من جان رافدای او دغه تل سه ده وانس نومېږي. وانس
ډېر ښه. دغه تبله چې تا یوه زده کړه مطلب ډېرو محفلونو ته لاړې کوم هغه محفلونه دي چې تا به ډېر خوند ورڅخه اخیست ته به ډېر متاثره کولې چې هغو مجلسونو ته به ته لاړې او تا به ډېر په شوق او ډېر په لزړه په اصطلاح باندې هغه ډولک غږاوه؟
والله شوق خو مې یا ما په کابل کې هم ډېر وخت ډولک والې تبله مې والې خو دلته یو نرمن لغو سره مې ډېر شوق و. دلته یو دمبورۍ و هغه د کابل له خوا و ډېر ښه دمبورۍ والا.
دغه مشکل د ډولزن وینو یا غي اورو اغه یا اتنچان سره مش خبرې کړې دي دی وای سي مثلا د غاتنونه یا د موسیقي یا د ډول خپل خپل سیمې دي مثلا د پکتیکا سیمه ده یا مثلا د غزنی جلا ده یا مثلا د لوګر جلا ده یا د خواته د زابل او د کندهار ده دغه تاسو په دې کې دغه د سیمو موسیقي ژغولې سي مثلا که زه درته وایم چې د لوګر په دغه باندې ته یو ډولک یو نغمه راته ونیسه د سو تاسو په کې ژغولې سي
والا خدای س چل د لوګر ځانته موسیقي ده د غزنی ځانته دي د کابل ځانته دي د کندهار ځانته دي پوس پارک لريب کې
مثلا کدل تاسو موږ اوریدونکو ناس یو غره تا غشتنه دا وکی چې ته د لوګر یا د لوګری ساز یو نغمه راته پکې ونیسه ته باغ څنګه پکې نیسې
دی بیا دا ډیر غږی دا زس وانه اوس خو غورته ونیسه
اندا ډول د غزنی د سیمې در معلومی چې مثلا په غزنی کې بیا هغه د غزنی د محلي موسیقي کوم یو ځانګړی سبک ته یو ځانګړی نغمه ده
په غزنی کې سدا د متاس داس رواج هم ده لکه د کابل پوسوي د غزنی د خار او سسه د اطراف دي د هغه د کرباغ بیا ځانته کرباغ خو ځانته د غل دی هغه خو اتان دی بیا د کرباغ لا پای نومیږي
د یو علاپای یو ترس دغه کې په دغه شي
په غزنی کې دا د خار کې بیا دا بابایدار او دا ګوندشکا کو دا شیان چلیږي ډیر زو به درته وایم
ته ډولیک څه توې کنه تاسو په ټول شپې رڼا ولې سته داسې وخت چې ما تاسو دلته یا شپې مرونه ولې د ډولک په حالو باندې ستړي کول یا نه تاسو
ولا ستړي کېدو خامخا خو شوق ولک په پېدو س نه په ستړي دا پېدو نه په شی مقصد شوق مو نه پېدو س ستړي کېږو کیا
تا لاسونه په مم نه خوږېدو باندې
یا ولا یا موږ نه پېدو پزان باندې زه هغه د لاس خوېدا زه به درته وایم چې یاره که بې جایه وږي بیا د لاس خوېږي که په جای وږي بیا نه خوېږي هغه یو جای شته
مطلب خپل هنر به ورسره کړې
او هنر دا خو هنر ده دا خو زور نه غواړي دا
یعنې که غلطي وکړي لاس خوږېږي
او که غلطي وکړي لاس پرې کوي
یو بل ډول کې سره ما کله څوخ مخ خبرې کولې هغه ویل چې کله کله لاس خوږېدو ته دا لاس رکړي وو تام کله کله د لاس ورته سره کول
یا څه دا غسنه کوم او ما درته سره به ځای لاس وي او به ځای لاس ورواچې ذاتي لاس پرې کوي او خامخا توان ورته کوي
دا موسیقي ستاسو غوړ د رباب شدي دا څه ډولک ستاوه خپل وخت کې یا وه یا شاید پر اتلونکو کې بیا وې تر اوسه پورې سندرې مو سره ویلې دي
ولا سندر مې ډیر ویلې په کرباخ کې ومه ډیر وخت ما باجاواله اوازونه مې ویلې ذاتي اوس دلته سره غالم دلته نه دی ویلې
دا ډولک سي واو ما ځینې ډولکان لیدلې دي هغه سندرې مو سره ویلې تابل ډولک سره سندره ویلې کنه
ولاله ډورلک سره خمنه دا ویلې ما درته یو 15 کال شپاکال اتکال کرباخ کوم بیا مې دوري اوازونه ویل
استاد ک مثلا تا ډورلک سره سندره ویلې دا ویلې دا یاد نه دا ویلې اوس کدلته یو سندره ډورلک سره ته وایې
سعید زبیوم کوم اواز ته وایم ته وایې
ګوره مثلا پښتو پارسی دواره زموږ د افغانستان ملي ژبه دي دا دواره مشت ډیر خوږی دي او په دواره باندې پېژو کای په پښتو او بیا پارسی وای نو خوند به وکړو
مله اواز تر توایم ذاتی کارا کمو
راځه
مهرباني سره تاسو خوښی
مهرباني
والا داس دغه سو دلته ډیر وخت आवाज نه ویل دلته دغه را ل اوس یو आवाज وایم
درته مطلب زله انتظار وکم اوریدونکو انتظار وکي
یو आवाज د ماپ کرباخ کې ډیر وایو هغه به درته وایم
تاسو خوښ
مست منګي بروړې دې سلام دل بروړې دې مست منګي بروړې دې سلام دل بروړې دې عالملا نسيار پونر وړې دې عالملا نسيار پونر وړې دې مست منګي بر مست گرش د دیدن کې زی مست منګي بروړې دې مست گرش د دیدن کې زی مست منګي بروړې دې لنګ غرم کې لینا خور کوي خوبونه مست منګي بروړې دې سلم دل بروړې دې عالم لان سيار پونر وړې دې عالم لان سيار پونر وړې مست منګي بر
واو دیش دیش استاد دا سره مرمه چې ستا ژبه مورنۍ ژبه پښتو نه ده
مورنۍ ژبه پارسی ده صاحب
چې پارسی ده نو بیا خو ته په پارسی مې وسند راوړو
او به وایم
راځه مهرباني وکړه
باز آمدی ای جان من جان را فدا ای جان تو جان منی صد همچو من قربان تو قربان تو گفتی که جانانی تو جانان من جانان من گفتی که هی رانی که هی ایران تو ایران تو باز آمدی ای جان من جان را فدا ای جان تو
واو ډیر په زړه پورې استاد استاد هر کسبګر هر هنرمند هر د خپل مسلک خاوند په اوسنی وخت په خپل تللیو پسې ډیر خوابت دي حتی کله کله ځینې داسې کسان ملګري دي چې زړه پسې ورځي ته په دا خپلو هنرمندانو پسې په دا خپلو تللو پسې په دا خپلو هم مسلکو پسې خوابده یې که نه یې پسې خوابده یې
والا خامخا نو دمونږ غټ غټ هنرمندان دي چې اوس تللي دي خدای دې وبخښي خامخا سړی خوابده کېږي خامخا دغه کېږي
استاذ که چېرې زموږ پخواني هنرمندان ژوندي وای خان قرباغی مطلب بیلتون داسې په زرګونو په سلګونو نور دي که نه که هغه وخت ته وایي د هغې زمانې ډولک غږونکی وایي دا غوښتنه به دې څه وه چې یا خواهش به دې څه وس له چا سره دې موسیقي غږولی
والله خو داسې چل ده چې ما ته په خپله د په د موسیقي خو دوه رکمه دي پوه شوې هغه خلک هغه غټ غټ استاذان چې دي هغه آرامه موسیقی جغایی پس به دوست زوانان سی دی داخل مالی ساز کهی موسیقی دو بخش دی پس به دست مالی ساز کهی آغا زانت دی آغا استازی آوازون سوای آغا زانت دی ما تو پخپل یارا پا دا خپل و نرک زوایم سه دا طول زوان ور سراوی دا دغس استازان ور سرا سه لکه خان کرباغی و لکه استاز اولمیر و یا دا نور نشناس دا خلق کله پیدا کی اوس غ خلق زانت خلق
صح تا غ خلق غ ترزن خوم رغول سکانه سی مثلا اوس خان کربا غید د جلا موسیقي د ټول افغانستان کې ډیر یو پزلو پوری موسیقي د مثلا ناشناس بیلتون سلام لوګری او د سپزرګونو پسلګونو نور د خان کربا غی نغمی دی په دغه کې خوشی دی په پډولک کې
ولا هو خو دغه کوم تیاری نه لرم خان کرباغي आवाज نه مزده دي خو نستر سره دا
مثلا سندری خو دې نه دي مطلب یاد له ذهن وته دي یا تا په دغه کې وینه دي په ډولک خو غني ولې سکان په ډولک کې راته ولیس
د خان کرباغي صاحبای مې په باندې ولاړې زنګېږي ولایلا دارنګ دی ولې زیړ تا جانا
استاد تاسو پوهیږئ چې لتیرو تقریبا شاوخوا دوه کالو څخه په افغانستان کې په موسیقي باندې بندیز لګیدلې ده کله کله د سپکور کې سکره تنهاسي یا مطلب په اصطلاح ډېر ګرم و کې ډېر غم بر ولاړ سي کله کله موسیقي ژغې
والله زه په خپل سره بندیز راغلی دولک می نه د ژغولی په دې سره ورور ته خواندم نه کوي اوس وخت نه ست پوس یا نه راغوم
ان اس په فکر کې نه درګرځي چې دا شی وکي
په فکر خو می ګرځي ولا کاله کاله په ذات میز میز باندې چوکي ملکی باندې کېنم ځان سره راغوم خو مقصد دولک سره می نه دواله
اگر کله کله سچینه دغه د سندره مندرم د سل ځان سره زمزمه کوي کنه زمزمه کوي
خو نو خامه خاص پیاد راس کله کله بیا اوازم له ځان سره وایو
د ست موسیقي په ور باندې کوم خاطره ته د جوړک په ور لري نه لري
خاطره خدا شل د ماتر ټول سره د خاطره م دغه د سازو تتلم خو خوشاله وم وروره خو سات م تیر و خزوان برابر و دغه خاطره ده
مثلا په دادو دغه کې تاسو کوم د محفلونو د موسیقي کول تاسو په خوا د سید زنانو محفلونو ته لیک نه تلیا
والله سه په وخت څه کوچنی و ما خامخ خزو ته موساس کاو په وخت کوچنی و د تقریبا د کارمل په وخت ما پیاد کیږي زه دغه نه لکم لسکانه دولسکلانه هم چې زه سازو ته تلم بیا خزو ته تلم دوه نفره
یو سړی په بل وغه به واسخوان وو او ته به چې وی سندرغاړی به وو ته چې په ویستا بډوله کوته ژغاو
ما تابلا والا هغه جوړی تابلا نه ده
جوړی تابلی دی
والا هغه غن والا
شه
واسخوان نو په وخت
اول ور سي د موسیقي را شروع کړ اول ور د چیرې د محفل تسلاړي څه ډول محفل دریا دیږي
وو پیاد کې هم اول سر سمزده کو بیا دلته دغه تابلو چل ستون خواته یو ځای وو بیا یو شناخته ول غو سره تللو ما پیاد کی سوال
مسره حالت استلاړي حالت کار کیفیت را ته بیان کی چې حالت څنګه خوشاله وي خپه وي څنګه
یا خوشاله ما ډیر خوشاله په دې سم ما موسیقي زده کو بیا اول پروګرام یو ډیر خوشاله
تاسو پروګرامونه دیم کړی چې په افغانستان کې یا مطلب په بل ځای کې د په تلویزیونونو کې یا په رادیوګانو کې هغه راغلي دی خبرونه
ولا مو خو کچنای وو بیا مو نه تللی چیرې داس تلویزیون ته یا دغه ته نه یم تللی تر اوسه
پخوا ستاسو دغه کار یا دنده چې وه هغه دغه ډولک ژغول ول دې لارې تاسو هغه د بچانو یو ډوډۍ موډۍ یو د کور ګزاره په کېده اوس دا د کور ګزاره څنګه ده
والله صاحب اوس خو مې د کور ګزاره سخته ده صاحب په دې سره وروره هغه وخت مثلا 5000 لزر به د شپې پیدا کول و سوروره صدا کورم کرایا د مقصد اوس کراچیوانی کوروره بل کار خو مې نه نه دزده نتی زوندم سره خراب ده یو څو وخت هغه یو کارت مې وساغم را چې وخت ستوي څنګه را دی وای وخت پر ساوې ده دسته ده
نو اوس د اقتصادي حالت کو ډیر سره کمزورې ده
والله اوس مې اقتصادي حالت سره ډیر کمزورې ده په دې سره کراچیوانی که مثلا 200 روپی دو روزه گتم آقا د کور د غم نکی د کور
گزاره
نکی و
مثلا کده د خدو کال و توش موسیقی باندی بندیز ده کده موده نور غدی غزیجی پسی ده موسیقی باندی نورم بندیز لگیجی ده خپل هنر خوب در زیریجی نه
یا دا خپل کسب دادا چیرز ایریگی را چی دا سهار سو دا غسی ما نه ایریگی
دلته موږ په افغانستان کې یو رواج داسې لرو چې مثلا دغه موسیقي داسې زینه په زینه د نیکه پلار زوی ته له زویه پسې لمسی ته داسې پسې پاته کېږي ستاسو په کورنۍ کې داسې بل څوک شته چې هغه دغه هنر په مخ وړي
مالا دا خو داسې په کابل کې هم زموږ خپلوان شته زما یو ماما ده هغه ښه تبلایي ده یو د خاله زوی مې د هغه ارمنیي ده دیر غط غط اونرمندان دی او پا کرباخ کسی دی آغام دوستان دی آغام مقصد سازم کهی هر شای
ستا پا بچانو که خودش سوک نسته سی مثلا داغ کار که
یا دمو پا کور کسی فعلا سوک نسته یو زوی می ده لسکلان ده بل ذاتی سوک نلرم یا داغ یو زوی می ده
داغ زوی دی بیا شوک لری ور سره نیلری چنگ ده
هغه زوی مې اوس دلته په یو ځای کې کار کوي پرده دوزي کې اوس خو د هغې شیانو وخت نشته نو
داسې معلومیږي چې کله کله یې ور اخلي یا یې مطلب دا تبله یا یې دی ژغیي مطلب داسې شوق یې هم نشته ورسره
دا شوق خامخا شته ورسره خو زه نه پرېږدم
ولې نه پرېږدې ولې نه پرېږدې
په دې څه دلته په درد نه خوري په افغانستان کې موسیقي
یعنی ستا په فکر په افغانستان کې باید موسیقي مړه سي
ولا یا غسم نه ده خو مقصد هغه زه ورته وایم څه مقصد یو بل کار وکړه یو بل کار وکړه زه نه پرېږدمه
څنګه فکر کوې چې مثلا له یو هنرمنده له یو تبلچي دي هغه خپل د پلار د نیکه کسب او یا هغه هنر واخیستل سي څنګه ته په کس دغه نه ورته پرېږدې چې دا شی ځینې واخیستل سي
ولا خو دا سر د زه وایم څه دغس وخت به لکه په ما سه راغلې دغس وخت به په هغو باندې راسي موسیقي داسې شایي داسې ازادو ملکو کې په درد خوري دلته په درد نه خوري افغانستان کې
یعنی ستا فکر دا ده چې په افغانستان کې موسیقي د زوال په لور روانه ده یعنی د ورکېدو په خوا روانه ده
اوس خو دغسې ده نو له دې بعد خدای پوهېږي
بیا هم نو غوښتنه څه شی ده څه باید وسي موسیقي دپاره
والله غوښتنه خو م دا ده چې موسیقي ازاد سي خلک لږ شوق سره وګرځي لږ ازادي سي خو دلته خو نه کېږي موسیقي ګمان مې نه کېږي
ته چې نورې خبرې وکړو بیا یوه نغمه پکې اورله تاسو څخه
غنی تال وای
دا د موسیقي یو طرز دی یو سبک ته
وو د موسیقي یو سبک دا قطغنی ورته وای
دا د سې ځای معلوم دی چې دا د افغانستان د کومې سیمې ده او کدا په ټول موسیقي پورې تړل شي
یا دا د ټول افغانستان د قطغنی څه ده
د کوم نوم چې تاسو واخستې قطغنی په دې کې بیا سندریم ست که خالي موسیقي ده بده
وو ست په دې کې هر کم خاندانو نسته هر کم خاندان ورته راځي مثلا دا آواز پکی رازی
بوی ساز قطقه میده میده کار بزن خرابی تن بینا او بچه کار بزن
دا آواز پکی رازی دیر آوازونه پکی رازی خدا یو مالی دا غدا تال دا
ملی سندر یکی ستاسو کومه سندره ډیره خوښ ده چې هغه په دغه کې مثلا ای زما وطنه د لالونو خزانی زما یا بله داسې کومه سندره ده چې ستا ډیره خوښ ده چې هغه موږ ته په دغه ډولک کې اوس وژغې
والله ما خو دغه یو آواز دی د وطن دپاره دی
مثلا موږ یو آواز
وطن جنت نشان دی ګلان پکې کرم
جنت نشان دے گلان پکے کرما پما درو نگران دے گلان پکے کرما وطن جنت نشان دے گلان پکے کرما
استاد تاسو په یو داس ټولنه کې اوسې لکه غزنی دلته اکثره خلک ولسی طبیعت لري هغه کلاسیکل موزیکی یا مثلا هغه کلاسیک سندرې ډېرې نه اوري ولسی سندرې اوري تر څنګ یې دغه اتڼیزې سندرې ډېرې اوري داسې د اتڼ موسیقي په کې غږولی سي په دغه ډوله کې
وو د اتڼ ډولک مې زده دی خو څوره کمه دي اتڼ
مثلا که موږ ته دا غوښتنه کوو چې څوره کمه اتڼ ده ته یو رقم ډولک راته وغږوه او درم دام راته وایي چې مثلا دا بیا د کومې سیمې اتڼ ده څه ډول د اتڼ کېږي
څه دا د موږ غزنی اتان دی الله پای ورته وای دا ځوانان ډیر خوښي او ډیر ښه اتان دی
د آزادی میلمه
I'm gonna make it.